بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو سحرنه یو ساته خبرونه کې ز عبدالمجید دورانی او زما نور ملګری ساسو په خدمت کې یم. نن د زیارت ورځ یا پنځشنبه د 1404 هجری لمریز کال د سور یغوی د میاشتې 15مه نیټه ده، چې د 1446 هجری قمری کال د ذی‌قعده د میاشتې 11مه او د 2015 میلادي کال د می 15مه نیټې سره سمون خوري. دوستانو د خبرونې په دوام کې بدر ته د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه دروورو. ورپسې د ایران د 1.5 دورې اټمی کانفرنس د ترسره کېدو د اهمیت په هکله سیاسي تبصره اورېدې شي. د خبرونې په دوام کې به په غزه کې د لوږې په اړه ځانګړې وینا واورې. ورپسې هم د هیلې رڼا نومې پروګرام او د خبرونې په وروستیو شیبو کې تلپاتې خوشبویي نومې وینا اورېدلې شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو وسه، یادونه کوو چې parstoday.ir/ps زموږ د ویب سایټ ایډرس دی او pashto99@yahoo.com زموږ د ایمیل پته ده. نو دلته یو لنډه شانده مکو او بیا خبرونو سره ستاسو خدمت ته حاضرېږو. د تهران ریډیو مینوالو په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې محل خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د اسلامي انقلاب معظم رهبر فرمایلی د ایران اسلامي جمهوریت د جنایتکارانو د خونړیتوب او وحشي توبونو په وړاندې ودرېدل خپله دنده ګڼي. د ایران د پارلمان مشر هم ویلي اسلامي نړۍ د ایران او عربستان په ملګرتیا سره پرمختګ کولی شي. د پاکستان حکومت اعلان کړی لږ تر لږه 14,00,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي، او طالبانو د امریکې د کورنی امنیت د وزارت له وروستۍ خبر پاڼې هرکلی کړی. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی په غزه کې د صهیونیستي رژیم د جنایتونو او وحشي توبونو په وړاندې ودرېدنه د ټولو دنده وبلله. د معظم رهبر څرګندونې چې تیره دوشنبه د مرستندویه شهیدانو د ملي کانګرې د ترسره کېدو د کمیټې د غړو په کتنه کې کړې وې پرون مازیګر خپرې شوې. د پارس ټوډې د خبر لمخې حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی په دغه کتنه کې امدادګران د انساني صفاتو او انسان دوستۍ نخې وبللې، او د ایران په ولس کې د انسان دوستۍ او لزانه د تیرېدو د روحیې دوامداري ته په اشاره سره ټینګار وکړ. د دې روحیې اپوټا ټکه په غزه کې د صهیونیستي رژیم جنایتونه او وحشیتوبونه او ورڅخه د لویدیز ملاتړ دی چې د دغه ډول خونخاریو او د باطل د جبهې په وړاندې ودرېدل د ټولو دنده ده. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د سرشندنې او مرستې د روحیې مقابل او اپوټا ټکه په امبولانسونو او روغتونونو باندې حملې او د بې دفاع ماشومانو او ناروغانو وژل وبلل او ویویل نن سبا د دنیا د چارو اداره کول د دغو انسان ډوله ځناورو په لاس کې دي، او د ایران اسلامي جمهوریت خپل دنده ګڼي چې د دغو وحشي توبونو او خونړی توبونو په وړاندې ودرېږي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود د لویدیزو بدماشانو اصلي ستونزه د اسلامي ایران لخوا د هغوی د باطل تمدن نفي وبلل او ویویل باطل په زوال او په نابوده محکوم دی. البته د دې کار د عملی کېدو لپاره باید اقدام او درېدنه وشي او له بې عملی تېښتې باطل ته له موسکې کېدو او د هغه له ستایلو باید ډډه وشي چې د هغه د پرمختګ سبب کیږي. د ایران د اسلامي شورا یعنی پارلمان مشر د عربستان د پارلمان له مشر سره په کتنه کې د اسلامي هیوادونو ترمنځ د یووالي په ضرورت باندې په ټینګار سره وویل. ایران او عربستان باید د خپلو اړیکو د پراختیا لپاره له رامنځته شوو فرصتونو څخه د اسلامي نړۍ د پرمختګ په لاره کې کار واخلي، ځکه چې د اسلامي نړۍ پرمختګ د دغو دواړو هیوادونو په ملګرتیا کې دی. پارس ٹوڈے د ایرنا په حواله لیکلی چې د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باقر قالیباف پرون په جاکارتا کې د اسلامي ملګرتیا سازمان د غړو هیوادونو د بین المجالس اتحادیې د 19مې غونډې په څنډه کې د سعودي عربستان د پارلمان له مشر عبدالله بن محمد بن ابراهیم آل شیخ سره په کتنه کې زیاته کړه، اسلامی هیوادونه نن باید د بل هر وخت نه زیات په خپلو کې یو موټی ووسی. قالیبا فاندیشن وویل ډیر خوشاله یو چې په سیمه کې د دوو اسلامی هیوادونو یعنی ایران او عربستان ترمنځ ضروری اړیکه ټینګه شوې ده چې باید له دې فرصت د اسلامی امت له ننګونو سره د مقابلې لپاره ګټه پورته کړو. هغه هیله څرګنده کړه چې دا اړیکې لا پراخ شي. قالیبا فاندیشن وویل که د ایران او عربستان په شمول اسلامي هیوادونه د هغو جنایتونو په وړاندې چې په غزه کې صهیونیستي رژیم ترسره کوي په یووالي سره د یو بل تر څنګ ودرېږي، نو کوي شي چې په رامنځته کېدونکو فرصتونو کې د فلسطین ستونزه هواره کړو. په دغه کتنه کې د سعودي عربستان د پارلمان مشر عبدالله بن محمد ابن ابراهیم آل شیخ هم د غزې ترانګې حالات ډېر دردونکي او له کړاوونو ډک وبلل او څرګنده کړه په غزه کې د صهیونیستي رژیم جنایتونه باید بند شي. عزیزانو خبرونه له تهران رادیو اوره. د پاکستان ملی پارلمان یعنی قومی اسمبلی ته پرون چهارشنبه معلومات ورکړی شول چې تر دې دمه لږ تر لږه 1.3 میلیونه افغان کډوال له پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د پارلمان د غړي انجم عقیل خان لخوا مطرح شوی پوښتنې په ځواب کې د پارلماني چارو سکرتر مختار احمد ملک وویل چې خواوشا 3 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې میشتي، له هغو څخه 814,000 د افغان تابعیت کارتونه یعنی ACC لري، په داسې حال کې چې 1.3 میلیونه د ثبت شوي د ثبت ثبوت یعنی POR کارتونه لري. هغه دا هم وویل چې د یو سند پالیسۍ یعنی ون ډاکومنټ رژیم له مخې افغان وګړي چې د درملنې، زده کړو یا سوداګرۍ لپاره پاکستان ته درته غوښتون کې دي کولی شي چې په مناسبو ویزو او معتبرو اسنادو سره سفر وکړي. تیره میاشت د پاکستان د دولت لپاره د کورنۍ او چارو وزیر طلال چودري ویلي و چې پاکستان د POR لرونکي په شمول د ثبت شوو افغان وګړو لپاره د جون 13 نیټه د بیرته ستنېدو وروستۍ نیټه ټاکلې ده. هغه له جیونیو سره په خبرو کې ویلي وو له دې نیټې وروسته به د استلو رسمي بهیر پیل شي. افغان کډوال زموږ میلمانه وو او دی هغوی په بشپړ عزت او درناوي بیرته لیږدول کیږي. بل لور ته په پاکستان کې د کډوالو د لوی کمشنرې ویان قیصر خان افریدی هم له جیونیو سره په خبرو کې ټینګار کړی چې د کډوالو بیرته ستنېدل باید رضاکاره نه وي نه جبري. د امریکای ولسمشر په خپلو سرګندونو کې ویلي چې له افغانستان څخه وتل د امریکای په تاریخ کې ډیره د شرم خبره ده. ډونالد ټرمپ په خپل تکراری نظر سرګندونه کې یو ځل بیا ویلي چې که هغه ولسمشر وي له افغانستانه به شرمونکي وتل هیڅکله نه و پیښ شوي او دا شرم به نه رامسته شوي. په دې وروستیو کې د امریکای د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي وو چې له افغانستانه د امریکای وتل یو ناورین وو او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بیرته بیړنۍ وتل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دا جرأت ورکړ چې په یوکرین باندې حمله وکړي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې مخکې هم له افغانستانه د امریکایي وتل د امریکې په تاریخ کې تر ټولو توره ورځ بللې وه. ٹرمپ او ځین نور امریکایي چارواکي دا اداوه په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د شل کلن نیواک په دوران کې د امریکا او د هغې د انډیوالو هیوادونو ځواکونو په افغانستان کې بشمیره جنایتونه کړي او دغه هیواد د خلکو لپاره یې له بدبختۍ پرته بل نتیجه نه ولرلې. د طالبانو د کور د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بشپړ امنیت او غوره اقتصاد په تړاو د امریکې د کورنی امنیت وزارت د وروستۍ اعلامیه هرکلی کړی او ویلي دي چې دا پریکړه په افغانستان کې د اقتصادي او امنیتي پرمختګونو د منلو ښکارندوی کوي. له کابل زموږ خبریال رپورټ راکړی چې د امریکې د کورنی امنیت وزارت اعلامیه کې ویل شوي چې د افغانستان امنیت او اقتصادي چاپیریال کې د پام وړ مثبت بدلون راغلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان مرستیال حافظ ضیا احمد تکل د امریکې د کورنی امنیت وزارت یاد اعلامیه ستایلې او د لشته حقیقتونو سره سم درک بللې. خبر پاڼه کې ویل شوي چې سرپرست حکومت امریکا او نورو هیوادونو کې د هغو افغانانو د بیرته راستنېدو په اړه چې کوربه هیوادونو کې د پاتې کېدو شرایط نه پوره کوي د رغنده خبرو لپاره چمتو دی. د بهرنیو چارو وزارت د دوه اړخیزو میکانیزمونو او خپلو اتباعو ته د کنسولي خدماتو په اهمیت ټینګار کړی چې له منل شوو معیارونو سره سم د پیچلتیاو مخنیوی وکړي. د یادونې وړ ده چې د امریکې کورنی امنیت وزارت د مې میاشتې په شلمه د افغانانو لپاره د لنډمهاله خوندیتوب د پای ته رسولو پریکړه هم کړې چې د جولای تر 14 به عملي شي. حماس د فلسطین په وړاندې جنایتونو ته بخنه غواړم. حماس وایي د فلسطینیانو په وړاندې جنایتونو به د اسرائیلو لومړي وزیر ته بریالیتوب ورنه کړي. د فلسطین اسلامي مقاومت غورځنګ حماس اعلان وکړ چې د غزې په شمال کې د استوګنې په کورونو باندې برید د بې دفاع خلکو د نسل وژنې په اړه د اسرائیلي رژیم ټینګار څرګندوي او د اسرائیلو مجرم لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو ته به هیڅ ډول بریا ورنکړي. پارس ټوډے د ایرنا په حواله لیکلي د فلسطین اسلامي مقاومت غورځنګ حماس پرون یوه اعلامیه خپره کړه چې پکې ویل شوي چې د غزې په شمال کې د استوګنې په کورونو د صهیونیستي رژیم وحشیانه بریدونه چې له عملی له او یو څخه زیات کسان شهیدان شول د بې دفاع خلکو په وړاندې په نسل وژونکې جګړې باندې د ټینګار نښه ده. حماس زیاته کړې دا استوګنې ودانۍ او بمبارول او د بې دفاع اوسیدونکو په وړاندې له وژنې د صهیونیستي رژیم لخوا یو وحشتناک او فاشست چلند دی. حماس غورځنګ له نړیوالې ټولنې او عربي او اسلامي هیوادونو څخه وغوښتل چې د صهیونیستي رژیم د کنټرول او په غزه کې د نسل وژنې د جګړې د بندولو لپاره په ټولو اړمونو او لارو چارو سره میدان ته راودانګي. د خبرونو پای
سیاسی تبصرہ.
ایران اوریدونکو زمنګ سیاسی تبصرہ د ایران د یو دیرشمې دورې د ایټمی کانفرنس د ترسره کېدو د اهمیت په حق لدن پام ورته وکړي. د ایران د یو دیرشمې دورې ایټمی کانفرنس د علمي نخبگانو خصوصي سکتور او د ایران د ځوانو ساينس پوهانو په ګډون د مشهد په مقدس ښار کې پیل شو. دغه کانفرنس د سه شنبه په ورځ د اټمي انجمن په هڅو او د ایران د اټمي انرژي سازمان په ملاتړ سره په مشهد ښار کې ترسره کیږي. د دې دورې د کانفرنس اصلي محورونه لکه د وړانګو کارول او د وړانګو نوې ټکنالوژي، فزیکس او د اټمي او پلازما ټکنالوژي، اټمي ریاکټرونه او کوانټانومي ټکنالوژي، د سوان توکو دوره او ایټمی مواد او همدارنګه ایټمی حاکمیت او دوامداره پرمختګ پکې شامل دي. دا علمی غونډه د نظرونو تبادله، د نو لاسته راوړنو وړاندې کولو او د ایټمی علومو او ټکنالوژي په برخه کې د ملي همکاري او د پراختیا لپاره یو فرصت دی. د لومړۍ ورځې په موضوعاتو کې په نړۍ کې تحقیقاتي ریاکټرونه او د هغوی کارونې، د تهران په ریاکټر کې د نوټرونی انزور اخیستنې سیستم معرفي کول، د تهران په ریاکټر کې د سون توکو آزموینه، د تهران په ریاکټر کې د راډیو ایزوټوپ تولید او قیمتي ډبرو ته وړانګې ورکول او د اصفهان تحقیقاتي ریاکټرونو معرفي کول شامل وو. د ایران د یو دیرشمې دورې ایټمی کانفرنس د لومړۍ ورځې په څنډه کې د ایټمی څارنې یو مرکز په رسمي توګه معرفي شو. په دغه کانفرنس کې له 1200 نه زیات د ایټمی صنعت فعالین په شمول د پوهنتونونو استادان، محصلین، خصوصي برخې او د ایټمی صنعت یو شمېر مدیران او ساینس پوهان ګډون لري. د ایران د ایټمی انرژي سازمان مرستیال جواد کریمی ثابت د دغه کانفرنس د لومړۍ ورځې په څنډه کې وویل دا کانفرنس د خپل وخت په پلان سره ترسره کیږي او د خبرو اترو په چوکاټ کې نه دی جوړ شوی. هغه پیغام چې ترې اخیستل کیږي دا دی چې کله لویدیځوال د دې آثارو تنوع ته ګوري، دا ښایي چې دا ټکنالوژي په ټول هیواد کې جرړې لري او له هیواده نشي ایستل کېدلی. د ایټمی انرژي سازمان مرستیال زیاته کړه، ایټمی صنعت ډیر نور صنعتونه تر خپلې اغیزې لاندې راولي. دا ټکنالوژي په فضایی، سمندري او ترانسپورټي برخو کې کارېدلی شي. په یقین سره د دې ټکنالوژي وده کولی شي د ټول هیواد ایکوسیستم ته هم وده ورکړي. د ایران د یو دیرشمې دورې ایټمی کانفرنس ترسره کیدل له کورنیو او نړیوالو اړخونو څخه اهمیت پیدا کوي. دغه کانفرنس د ایران تر ټولو لویا علمی پیخه او د ایټمی علوم او ټکنالوژي په برخه کې تر ټولو معتبره علمی غونډه ده چې د سلګونو متخصصینو، استادانو، محصلینو، څیړونکو او د ایټمی صنعتونو د استادو په ګډون ترسره کیږي او د علمی همغږۍ پر رامنځته کولو کې مهم رول لوبوي. په دغه کانفرنس کې چې له 1500 څخه زیاتې علمي مقالې وړاندې کیږي، چې په دې مقالو کې د ایټمی همجوشه، کوانټونومي ټکنالوژي، د پاکې انرژي، د سون توکو دوره او په طب او ایټمی صنعت کې د وړانګو د کارونې په برخو کې وروسته موندنې شاملې دي. د دې علمی غونډې ترسره کیدل به د ایران د معتبر پوهنتونونو او دولتي او صنعتي بنسټونو ترمنځ همکاري پیاوړې کړي او د علمي او اجرایي مرکزونو ترمنځ تعاملات به هم زیات کړي. د دې کانفرنس یو روښانه او مهم ټکی د محصلینو او ځوانو محصلینو پراخ ګډون دی، چې د دوی ګډون به د ایران د ایټمی متخصصینو د راتلونکي نسل د روزنې زمینه برابره کړي. د نوي پلان له مخې دا کانفرنس به هر دوه کاله یو ځل او په نړیواله کچه ترسره شي، چې دا د علمی ډیپلوماسۍ او پر راتلونکي کې د بهرنیو همکاریو د جلبولو لپاره د هدف ټاکلو یوه نښه ده. په ټولیز ډول د ایران د یو دیرشمې دورې ایټمی کانفرنس ترسره کیدل څخه دا پایله اخیستل کیدی شي چې د ایران اسلامي جمهوریت په علمي، اقتصادي او صنعتي برخو کې د خپل سوله ایز ایټمی پروګرام لپاره پر راتلونکو کالونو کې په پراخه کچه پلان جوړونه کړې ده. تهران رادیو ډیر خوږو او قدرمنو اوریدونکو، هیله ده چې تر دې دمه مو خبرونه خوښه شوي. دوستانو، د خبرونې په دوام کې هم ستاسو د ملګرتیا په هیله یو، او په غزه کې د لوږې تر عنوان لاندې ځانګړې وینا به درته وړاندې شي. بیا به هم د رڼا، د هیلې رڼا او په پا پای کې به تلپاتې خوشبوي واوره.
پا غزه کی سخت لوگه، د تهران رادیو ډیرو قدر منوریدون کوز نور سلامونه او نیک پرزوینه و منی عزیزانو. د خبرونه په دې شیبو کې ز فاطمی لخبر محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د فلسطین په غزې ترانګ کې د خلکو لالوګ سره د مخامخ کېده د ستونزو په حق له یو ځانګړي پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
ډیرو قدرمن اوریدونکو دوی میاشتې کیږي چې د فلسطین په غزې ترنګ کې شلکه خال د بیساری کلابندې او د لوګې د سیاست تر گزار لاندې ورغلي. داسې ماشومان چې دیوی مړې ډوډۍ او د لکشان درمنو لپاره خپل ژوند له لاسه ورکوي. د فلسطین د غزې له لوګې سره د مخامخ کسانو غږ د دغه انساني غمیزې په وړاندې د دنیا د شرمنده غږ د خلکو غوږونو ته رسوي. دوی میاشتې کیږي چې د غزې ترنګه په کامل ډول کلابنده ده او دغه سیمې ته هیڅ خوړه نه ورځي او هلته هیڅ درمل نه ورځي او هلته هیڅ سونګ او پیټراول نه ورځي. د غزې ماشومان په خالي خېټو سره د مرګ په انتظار ناست دي. د غزې سیمې میندې د نړۍ د رسنیو په چوپتیا کې دعاګانې کوي. پلاران په حیرت کې دي. د غزې کورونه وران شوي او کډوال په وټونو کې کډوال او بېکوره شوي دي او هلته له فریاد او ژاړه پرته بل هیڅ غږ نه اورېدل کیږي. د اور لمبې هره شیبه چې وغړي کمیږي او بیا زیاتیږي. مړي تر خاوره کنډولو لاندې شوي دي. د امبلنسونو غږونه اورېدل کیږي. د فلسطین د غزې روغتونونه یو بل پسې ورانول کیږي. د غزې ترنګ بې شمېره ډاکټران او نرسانې او نرسان شهیدان کړای شوي دي. ناروغان په عاجزانه ډول په یوې کترې اوبو پسې ګرځي، درملو پسې ګرځي او د زخمونو لپاره مرهم او پټۍ غواړي، خو هیڅ خبر نشته. ګودامونه خالی دي. د دروخانو او د دوکانونو المریانې خالی دي او د نړیوالو موسسو او د شمیرنو پر اساس هر ورځ د غزې ترنګ څو ماشومان د لوګې له کبله مري او دلته هر ورځ څو میاندې د درملو د نشتون له کبله مري. دا د غزې ترنګ ده.
عزتمن اوریدونکو، 2 میلیونه انسانان د قستی قحطۍ په دور شل کې دي. د ټولنیز نسل کشۍ لپاره منظم شوی سیاست، د نژادي پاکونې لپاره سیاست، د اسرایلو پخوانی دفاع وزیر هغه په ښکاره ډول بیان کړی دی، خو نړیوالې ټولنې چوپتیا غوره کړې ده. ځینې هیوادونو کله ناکله دغه کار په چوپ ډول غندي، خو هیڅ کله عملی اقدام نه ترسره کوي. امریکا هم هغه راز د اسرایلو د رژیم اصلي ملاتړې ده. اروپا په ډیپلوماټیکو خبرو کې ډوبه شوې ده. په عربو هیوادونو کې هیڅ حکومت تیار نه دی چې د اسرایلو د دغو سیاستونو پر ضد راوپاڅي. د سیمې عربو هیوادونو په شعارونو بسنه کړې ده، یعنی شعارونه یې کافي بللي. څه د پاسه 50 اسلامي هیوادونه حتی د وچو شیدو د یوه ډبۍ غزې ترنګ ته د استولو توان نه لري. دا په داسې حال کې دی چې له مظلومو د ملاتړ شعار په ټولو محافلو او ټولنو کې اوریدل کیږي. داسې فکر وکړئ چې هیڅ جنگ نه وي. داسې تصور وکړئ چې هیڅ جنگي حمله نه وي. تصور وکړئ چې هیڅ تاریخي مسله، هیڅ مخینه نه وي. یوازې 2 میلیونه بیگناه انسانان د خوراکي موادو او د درملو د غوڅېدا له کبله کلا بند وي. دغه حالت څه تفسیر او څه توجیه درلودلی شي؟ مګر داسې نه ده چې لوږه او تنده د تاریخ په اوږدو کې تل د شکنجې او زورولو لپاره یوه وسیله وه او ده. مګر داسې نه ده چې ملګري ملتونه او د بشري حقونو اعلامیو د دا ډول جنایتونو مخه نیول منع کړي دي؟ خو دلته د 21 میلادي پیړۍ په زړه کې دغه ټولې اعلامیې او پریکړه لیکونه په یوه بې اغیزې کاغذ بدل شوي دي. د غزې ترنګ څه د پاسه 18,000 ماشومان شهیدان شوي دي. د غزې ترنګ څه د پاسه 14,000 ښځې شهیدان شوي دي او 10,000 ماشومان او ښځې ژوبل شوي دي. په دغو ماشومانو او ښځو کې همدا اوس او په دغه شیبه کې د څو کسو کم مرګ په حال کې دی. دوی درمل نه لري. دوی دردونو د ختمولو لپاره درمل نه لري او په دوی کې ځینې کسان یوازې او له هیڅ سرپرسته پرته روغتونونو ته ورسپارل شوي دي. د دوی کوچني روحونه د کړاو او د ویرې تر دباو لاندې له منځه تللي دي. د دوی سترګې له ویرې او لالهاندۍ ډکې دي. د دوی پرله پسې د ژړا غږونه په ټولې دنیا کې تکرارېږي، خو دنیا هم هغه راز فقط او فقط تماشا کوي. داسې دنیا چې د بشري حقونو د دفاع ادعا لري، له دغه بې تفاوتۍ څخه شرمیږي هم نه. داسې هیڅ غږ چې د شرم کولو نښه وي له بشري حقوقو د دفاع د مدعي لویدیځو هیوادونو لخوا نه اورېدل کیږي. له بده مرغه اسلامي هیوادونه هم د فلسطینیانو په کډواله کېده، لوږې او کړاو سره د غزې تړانګې د فلسطینیانو د نسل کشۍ تماشاچیان دي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه انساني غمیزې په څنګ کې د صهیونیست رژیم سیاستونه په ژور او پراخ ډول د دغه نسل کشۍ د زیاتولو د دوام په حال کې دي. د ټولو سرحدي لاړو تړل، د اوبو او د برېښنا غوڅول، د اوبو د څاګانو نشتون، د مهمو بېخ بینیانو ورنول، ټول د یوه بشپړ پلان برخه دي. داسې پلان چې هدف یې نسل کشۍ او د غازې ترانګې د خلکو د بېکید او شر ته تسلیمېدل دي. د غازی ترانګې په پراخ ډول بمبارول او د خلکو له وژلو کومه نتیجه ترلاسه نه شوه. له حده زیاته ویجاړۍ هم ونه توانېدله د فلسطین خال تسلیم کړي. اسرائیل هم د اوس د لوږې او د تندې په وسلې سره په غازی ترانګې کې په خپلو هدفونو پسې دی. دا داسې سیاست دی چې د انسان په روحې برید کړی دی. اسرائیل غواړي ډله ییز روح مات کړي او امید او اراده له منځه یوسي چې د سیاسي او د پوځي غوښتنو د تاپلو لپاره په کامل ډول تسلیمېدل لاسته راوړي. په هغه څه سربېره چې وویل شول، د طبي قدرونو یعنی د ډاکټرانو او د نرسانو او د خبریالانو وژل هم د اسرائیلو د دغه ستراتیژۍ بله برخه ده. د فلسطین په غزې کې تر اوسه څه د پاسه 1400 ډاکټران او نرسان وژل شوي دي او هلته 210 خبریالان هم شهیدان شوي دي. دغه شمیرنه په لومړي نړیوال جنگ، په دوهم نړیوال جنگ او د ویتنام په جنگ کې د وژل شوي خبریالانو له ټولګې څخه زیاتې دي. په روغتونونو او د درملنې په مرکزونو باندې حملې غیر اخلاقي او غیر قانوني راودې ګڼل کیږي، خو په دغه غیر انساني کله باندې کې هر څه ممکن دي. صهیونیست ترهګر رژیم د متقابل لوري لپاره د انساني ژوند هیڅ سرحده قایل نه دی. صهیونیست رژیم غواړي د ژوندي کېدا ټولې نښې نښانې له منځه یوسي. اسرائیل نه غواړي حتی په غزې ترنګ کې د یوې خندا تصویر پاتې شي. اسرائیل غواړي مات شوی او موتي روح رامنځته کړي.
په دغو شرایطو کې سړی بیا هم له ځان څخه پوښتنه کوي چې آیا کومه هیله شته؟ آیا د لاسوهنې او د ژغورنې لپاره کوم فرصت شته؟ تر اوسه څو ورځې یا شاید دوې اونۍ فرصت شته. که چیرې غزې ترانګې ته ژر تر ژره خوراکي مرستې او درمل ونه رسیږي، نو هلته به په پراخه سویه عامه وژلې وشي. ماشومان د ډوډۍ د یوې مړۍ په خاطر مري، ناروغان د درملو د یوې قطرې او څاڅکې په خاطر مري. د دغه خاموش مرګ تصویرونه به له ټلویزیوني چینلونو او ټولنیزو او انټرنیټ پانو خپاره کیږي. په ټوله نړۍ کې تماشاچیان دغه حالات په خفګان سره ویني، خو آیا دغه تصویرونه د عملي اقدام سبب کیږي؟ آیا د سرحدي لارو د خلاصولو لپاره په حکومتونو باندې دباو زیاتیږي؟ آیا ملګري ملتونه به د دغه غمیزې د بندولو توان ولري؟ که څه هم پریکړه لیکونه تصویبیږي، خو دا ټول د کاغذ بازۍ تر حده پاتې کیږي. خو له تیر وخت سره د یوه ساده مګر دردونکي پرتله کول ضروري دي. په 2008 میلادي کال کې د فلسطین د غزې تړانګې خلک وتوانېدل د رفح سرحدي لارې دیوال له کلونو وروسته مات کړي. سلګونو زره وږو کسانو مصر ته پناه یوړه. لک تر لگه څو ورځې ساواخستله. له هغه وروسته فلسطینیانو مصر ته د ټونلونو په کیندلو سره هڅه وکړه د بشپړه کلابندۍ په شرایطو کې خپل د ضرورت وړ خوراکي مواد تامین کړي، خو همدا اوس غزې ترنګ ته د شیانو د انتقالولو ټونلونه تباه شوي دي. هغه ټونلونه د حماس غورځنګ په اختیار کې نه، بلکې د غزې ترنګ د عادي خلکو او د سوداګرانو په اختیار کې وو. د مصر حکومت حتی د غزې داخل ته د وچو شیدو د یوه ډبې د انتقالولو اجازه هم نه لري. د مصر حکومت باید هر څه له اسرائیل او امریکا سره غژمله کړي. همدا اوس د خوړو د رسولو لپاره هیڅ لاره نشته. د غزې تړانګې خلک نور د سرحد د لمنځه وړلو اراده نه لري. دا ځل نه یوازې د خوړو، بلکې د ژوندي پاتې کېدا لپاره د دیوالونو د ماتولو خطر نه حساسېږي، ځکه چې پایله یې د فلسطینیانو په پرېکنده توګه کوچول دي. فلسطینیان پوهېږي چې د سرحد له ماتولو وروسته لا سختې سزاګانې د دوی په انتظار کې دي. د سیمې په سویه هیڅ فعاله ډیپلوماسۍ نه ده رامنځته شوې. تواچی ټول د اسرائیل و بدماشی تا تسلیم شوی دی. د سیمې هوادونو د بیا جنگ لبیره له دښمن سره خبری کول پری خودی لی دی. قطر، ترکیه او عربستان نغد پیسې استوی، خو د دغو پیسو د انتقالولو لپاره هیڅ لاره نه پیدا کیږي. غزې ترنګ ته د وسلو د استولو خبره مطرح نه ده. د غزې تړانګې ماشومان نن ورځ وسلې نه غواړي، یوازې ډوډۍ او درمل غواړي. د دوی غوښتنه ساده، انساني او بشري حقوق دي. حتی د دوی دغه کوچنۍ غوښتنه هم نه منل کیږي. د غزې د کلابندۍ اخلاقي او رواني پایلې هم دورانونکو سیاسي او د انساني پایلو په اندازه دي. د غزې خلک هر ورځ د مرګ او نابودۍ په ویر سره ژوند کوي. هغه ماشومان چې تر اوسه یې جنگ په ښه ډول درک نه دی کړی، حتی په خوب کې هم آرامښت نه لري. پناه اخیستونکي د حملې له ویرې جرأت نه کوي، خپل پناه ځایونه پرېږدي، او هغه ځوانان چې راتلونکي ته هیڅ هیله نه لري، هره شپه په دې پوښتنې سره ویده کیږي: سبا به څه کیږي؟ آیا ژوندي پاتې کیږو؟ آیا اسرائیل بیا هم په موږ بمونه غورځوي؟ آیا موږ او زموږ د حال پوښتنه کوي؟ آیا دنیا موږ یادوي که نه؟
وګوریدونکو، دغه پوښتنې د نړیوالې ټولنې د ماتې د خوړلو نښه ده. د نړیوالو حقوقو ماتې ده، د انسان دوستۍ ماتې ده. نن سبا د فلسطین غزې ترنګه د نړیوالې اخلاقي ازموینې میدان او ډګر دی. که چیرې د دغه جنایت په مقابل کې چوپتیا وکړو، په راتلونکي کې د بشري حقوقو مدیان نه شو تعقیبولی. دیکتاتوران به لا پسې سپینې سترګې شي. د انسانانو د اساسي حقوقو خلاف ورزي عادي کیږي. د دنیا هیڅ سیمه به امنه نه وي. ظالم رژیمونه به وایي جنگ او قحطۍ د نفوسو د کنټرول لپاره جایز اوزار دی. څوک زموږ مخه نشي نیولی. پرېکړه لیکونه یوازې کاغذونه دي. نړیوالې موسسې د سترو قدرتونو حکمونه مني، خو اوس هم فرصت شته. نړۍ اراده کولی شي، سرحدي لارې خلاصولی شي، د بشري حقوقو کنوینشنونه اجرایي کولی شي، د جنایتونو د ترسره کولو پر ضد هدفمنې سزاګانې اعمالولی شي، بشردوستانه مرستې تضمینولی شي، فعاله ډیپلوماسۍ کارولی شي، د عمومي افکارو دباو هغه حد ته رسولی شي چې هیڅ حکومت ونه توانیږي د هغه په مقابل کې مقاومت وکړي. باید له هر لارې استفاده وکړو. رسنۍ باید په پرله پسې ډول راپور ورکړي. هنرمندان باید د اعتراض غږ ووسي. پوهنتونوال باید خپل تحقیقات په اختیار کې ولري. د بشري حقوقو فعالان باید په نړیوالو محکمو کې دوسیې خلاصې کړي. ټول باید خپل رول ولوبوي.
عزیزانو، په دې منظومان کې یو مهم ټکی شته. د غزې تړانګې خلک یوازې ډوډۍ او درمل نه غواړي، هغوی د دغه نه ختمیدونکي جنګ او د دغه ظلم د ختمېدا غوښتونکي دي. هغوی اتلوالۍ نه غواړي، یوازې عادي ژوند کول غواړي. د زده کړې حق لري، د درملنې حق لري، د خوړو حق لري، د راتلونکي لپاره د پلان حق لري، د خندېدا حق لري، په امن واټونو کې د ګرځېدا حق لري. دغه ټول حقونه په نړیوالو منشورونو کې بیان شوي دي. خو نن سبا گویا هیڅ لیرې خبره نه ده چې په نړۍ په کلي ډول دغه خبرې هېرې کړې وي. اوس وخت را رسېدلی دی چې د غزې تړانګې د ماشومانو غږ د نړۍ په تر ټولو لوړ غږ بدل شي. باید داسې بیړنی اقدام ترسره شي چې هیڅ ماشوم د ډوډۍ د یوې مړۍ په آرمان ونه اوسیږي. باید داسې نړیوال ملاتړ وشي چې هیڅ حکومت د بشري حقوقو د خلاف ورزۍ جرأت ونه کړي او ونه لري. که چیرې نن ورځ چوپتیا وکړو، سبا ورځ باید د داسې غمیزو کتونکي ووسو چې له غزې تړانګې څخه په څو برابره غټې وي. دا یو خبرداری دی د ټول بشریت لپاره. خبرداری دغه خبره مو یاد وي چې انسانیت له سرحدونو او رنګونو ور آخوا دی. راځئ چې د بشري حقوقو ژمنو ته وفادار واوسو. راځئ چې وښیو چې د هر بې ګناه انسان ژوند سپېڅلی دی. راځئ داسې کار وکړو چې له غزې تړانګې شرمېدلې دنیا له شرم خلاصه شي او د غزې د وږو کسانو غږ نور خاموش نشي. راځئ چې همدا نن ورځ اقدام وکړو. سبا ډیره ناوخته دی.
تهران ریډیو ډیرو عزت من اوریدونکو، د غازی ترانکی د خلکو د مشکلاتو په حق له دغه ځنګړی وینا په همدې ځای کې پای ته رسیږي. لته سو اجازه غواړو.
د خدای په امان. د رانا هیله د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو، په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
د رڼا هیلې له پروګرام څخه ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. په دغه مطلب کې د حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف د منتظرانو د دندو په باب در سره ژغیږو. هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، په تیرو څو مطلبونو کې مو توضیح ورکړی وه. هغه دندې چې حضرت امام زمان علیهم السلام د غیبت په پړاو کې د بشریت د لوی ژغورونکي یو حقیقي منظر پر غاړه لري. دغه شان لرلید لرونکی او پوه کس د هغو کارونو له ترسره کولو سره سم چې هغه د حضرت امام مهدی علیه السلام د ملګرتیا وړ کوي، شاوخوا کسانو په نهایت کې ټولنه له مهدوي کلتور سره بلدوي او ورڅخه یې خبروي. له بل هر چا مخکې باید په ښو اخلاقو، ښو صفتونو او چلند پوښل شوی او لفساد کګلریتوب ظلم او بی عدالتی او بی وزلی سره د مبارزه بیرغوال وی. څوک چې د حضرت امام زمان علیه السلام د فرج او پاتون منتظر وی، ل خپل کورنۍ ورسته د خپل نه د کسانو پسې ورزی، څو هغه هم د امام بزرګوار ل نورانی مهربان او نجات بخشون کی شخصیت او د هغه هدف سره بلد کړي. تبیدا چې د یو الهی او مقدس په باور او اعتقاد تبلیغول کداسې کسانو پیل شي چې د هغوی افکار شخصیت او کړنلاره پیژندي او دوی هم له هغه څخه د تقوا پرهیزګارۍ پاکوالی او خیرغوښتنې په څیر په صفتونو سره یاد کړي، له آسان او باور منونکي وي. خپل رشته دار او کورنیز وګړي د مونږ ټولو نږدې کسان چې له هغوی نه ځینې نه ماشوموالي څخه پیژندو او معمولا ورسره نږدې او مضبوطې اړیکې لرو. همداراز داسې دوستان هم لرو چې تل د یو بل سره حال احوال شریکو او په سختیانو کې د یو بل مرسته کوونکي او ملګري یو. پر دې سربیره د مونږ ګاونډیان او همکاران هغه کسان دي چې زیاتره یو بل سره د ورځې مهالوینو او له یو بل سره په زړه پورې ستړي مشي او روغبړ کوو او د یو بل حال او احوال سره پوښتو. په دغه صفتونو سره یو منتظر په میناناکې او آرامې فضا کې د مهدوي معارف او مفاهیمو د منتقلولو لپاره د کورنۍ غړي په خپلو کې سره له ناستې پاستې او له دوستانو همکارانو او ګاونډیانو سره له خبرو اترو څخه استفاده کوي، لکه څرنګه چې دغه شان کسان معمولا د حضرت امام مهدی علیه السلام په وجود اعتقاد لري. د یوه منتظر او انتظار کوونکي اصلي کار د دغه باور زیاتول او انتظار ته د هغوی هڅول او د یوې داسې فضا او عملي چمتووالي رامنځته کول دي چې تل د هغه بزرګوار له یاد سره اخشل شوي وي. په دې توګه د هغه دنده د هغو کسانو د اجتماعي چمتووالي لپاره چې پر هغوی له زیاتې اغیزې شیندي پیلیږي.
د مهدویت د نظریې د دودولو لپاره مناسب ځای د کورنۍ د وګړو سره یو ځای غونډېدل او ناسته پاسته ده. له کورنۍ او خپل خپلوانو او رشته دارو وروسته د ظهور منتظران باید د دغې لویې او مبارکې واقعې د پیښېدا په خاطر د ټولنې د تیارولو هڅه وکړي. د دغه دندې احساس د اسلام له هغه کلي حکم راپورته شوی چې هر څوک د خپل مسلمان ورور او حتی غیر مسلمان د برخلیک او وضعیت په وړاندې اجتماعي مسؤلیت لري. امر بالمعروف او نهی عن المنکر د اسلام دوه اساسي اصول دي چې په اساس د ټولنې غړي یو بل نیکۍ ته اڅوي او له بدو او زیژو کارونو څخه یې منع کوي. په قرآن کریم کې له مسلمانانو غوښتل شوي دي چې څو په نیکو کارونو کې او په پرهیزګارۍ او د حق په لارې کې په استقامت کې تعامل او ملګرتیا ودلودل شي. د اسلام ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم هم په یو حدیث شریف کې ټول خلک د یو بل په وړاندې مسؤلیت ته بلیلي او په یوه حدیث شریف کې خبرداری ورکړی چې د یوه مسلمان اجتماعي دنده داسې ده چې هر څوک سهار کړي او د مسلمانو په چارو غور او فکر ونه کړي نو حقیقي مسلمان نه دی. په دې سربیره د مهدویت تبلیغ چې یوه تر ټولو اساسي مسله ده او د انسان یوه اړتیا، یوه اجتماعي او ټولنیزه دنده هم شمیرل کیږي، خو یوه ټولنه داسې مختلفو کسانو پرګنو او ډلو ټپلو جوړیږي چې د ډول ډول افکارو عقیده ولري.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، په یوې اسلامي ټولنې کې تقریبا په حضرت امام مهدی علیه السلام باندې او د هغه په ظهور او له ظلم او بې عدالتۍ د نړۍ په ژغورنو باندې اعتقاد موجود دی. پر دې اساس د حضرت امام مهدی علیه السلام پیروکار او ارادتمند باید دغه باور په مسلمانانو کې پیاوړی او پرمغبوزي، ځکه ځینې کسان د هغه بزرګوار له غورځنګه سم درک او اخیستو نه لري او د ځینو نورو لپاره دا موضوع په شخصي او ټولنیز ژوند کې څه خاص ځایګای نه لري. یو بل ډله هم له ډیرو ټولنیزو اقتصادي مشکلاتو زغملو سره سره د دغو مشکلاتو د ختمولو کلید د هغو کسانو د لوټپلو او هیوادونو په اختیار کې ګڼي چې پر دې سربیره چې ښه نیت نه لري اصولا د دغه اساسي مشکلاتو د ریښې د حل کېدا توانمنۍ نه لري. د ټولنې وګړي د یو بل په نسبت مسؤول دي. د ټولنې په سویه د مهدوي کلتور دودیدل داسې مختلف اهداف او اړخونه لري چې د هغو تر ټولو مهم د حضرت امام مهدي علیه السلام د غوره شخصیت د هغه بزرګوار د غیبت علتونه او د قیام د مقصدونو پیژندل دي. البته له دغو ټولو روښانونو مخکې خل باید هغه نهایي غورځنګ غوژغورون کې ته اړتیا چې بشریت له بېعدالتۍ ظلم او فساد پاک وي حس کړي او هغه مهال پوهیږي چې د خدای متعال لخوا د غشان لوی مسؤلیت وړتیا د حضرت امام مهدی علیه السلام پر غاړه کې خودل شوې ده. د ټولنې وګړي لازمه ده د هغه بزرګوار له لوړ مقام او د دغه لوی نړیوال مصلح د پرهیزګارۍ فضیلت مهربانۍ تدبیر حکمت شجاعت او بصیرت په څیر له صفتونو سره په بشپړ ډول اشنا شي. پر دې اساس څوک چې نیت لري د دغه امام بزرګوار شخصیت او هدفونه خلکو ته ور وپیژندي نو باید دغه مسلې د هغوی لپاره په واضح او ډول ډول راودو سره تشریح کړي.
د ټولنې هر وګړي لپاره ممکنه ده دغه پوښتنه رامنځته شي چې ولې صاحب الزمان غایب او پټ دی او څه وخت به ظهور او قیام کوي. منتظر او یو پوه کس ځان مسؤول ګڼي دغه ټکي عمومي افکارو ته روښانه کړي چې امام زمان د کړېدلو انسانانو د ژغورونکي په توګه باید د ستمګرو له کړاو او خطرو لیرې واوسي او هغه مهال به راشي چې خلک واقعا له فساد او تباهۍ او ظلم څخه ستړي شوي دي او د هغوی د ظهور غوښتونکي شي. په بل معنا که څه هم د امام د ظهور وخت یوازې خدای تعالی ته معلوم دی خو بل هر عامله زیات دینداری تقوا معنویت مینه او له ظلم سره مقابله د خلکو بصیرت او چمتوالی د امام د فرج او قیام وخت په رامخې کې دا اغیر شیندلی شي. په داسې بڼه کې که څوک وغواړي ټولنه د محتویت په لور وکاږي نو بل هر کس څخه مخکې باید په ښو اخلاقو صفتونو او چلند پوښل شوی او له بېوزلۍ فساد کژلاریتوب ظلم او بې عدالتۍ سره د مبارزې بیرغ والوي. هغه هڅه کوي څو په ټولنې کې غیر اخلاقي کارونه اقتصادي فساد ترلاسه لاندې کسانو باندې ظلم توپیر او خلاصه هغه څه چې د متعال خدای د رضایت وړ نه وي تر ډیره حده کم کړي او د دغو موخو د تحقق لپاره خپل هم فکر کسان له ځان سره ملګري او غژمله کړي ځکه چې د دغو اقداماتو ترسره کېده په هغې سختي او مشکلې لارې کې ګام پورته کول دي چې په وړاندې ډیر خنډونه او چلنجونه وړاندې کوي او د قدرت او شتمنۍ او د رسندوی خاوندان او د هغوی تالی څټې رسندوی هیڅکله هم مهدوي ایډالونه نشي زغملی.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو د حضرت امام مهدی علیه السلام د ظهور منتظران د خدای تعالی د قرآنی وعده پر اساس له هغه بزرګوار د ډول غوښتنه کوي. زه گواهی ورکوم چې ته یعنی حضرت امام مهدی علیه السلام په خبرو او عمل کې د حق امام یې او ته هغه څوک یې چې ځمکه له انصاف او عدالت څخه ډکوي. له دې وروسته چې ځمکه له ظلم او کړاو څخه ډکوي نو خدای متعال دې ستاسو ظهور او پرج ګړندی کړي او د تاسو رتلل آسان او د تاسو د ظهور وخت را نږدې کړي او ستاسو ملګري او یاران دې ډیر کړي او هغه وعده پوره کړي چې له تاسو سره یې کړي ده ځکه چې هغه تر ټولو ډیر رښتینی دی چې په قرآن کې د قصص سورې په 15 آیت کې ویلي دي او موږ غواړو پر هغو کسانو چې په ځمکه کې ذلیل او خوار ګڼل شوي دي نعمتونه ورکړو او هغوی د ځمکې وارثان او محققان وګرځوو.
تل پاتې وژمې. دیرو قدر منو آوریدون که از ما فاطمی سلامونه او نیک هیله اومانه. عزیزانو دا تلپات وجمه لیوی بلی برخی سره ستاسو په خدمت که حاضر شویم. تاسو تا پده ده چی پا دغا پروگرام که موش دا مختلف و معارفی موضوعاتو پا حکل دا حضرت آیت الله خامنه ای نظرونه در تا ورانده که و. دغا پروگرام د بشریت د کړاو او خکلتیا اصلي جړه د عدالت، رحمت او هدایت نشټوالی ګڼي او له دغه بوختیا د ژغورېدا لاره د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم بلنې ته ځواب معرفي کوي. په دې هیله چې راسره د ملګرتیا فرصت ولري. انسان همیشه د هوساین او فلاح په لټه کې دی. له لومړۍ ورځې تر اوسه د انسان مصیبت او کړاو د عدالت د نشتوالي، د رحمت او هدایت د نشتوالي له امله دی. د انسان ډول ډول ګمراهي او د هغوی ژوند سخت کړی دی. نن هم بشریت د رڼا همهغه چینې ته محتاج دی. نن هم بشریت دې ته اړتیا لري چې د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په بلنه چې د حق بلنه ده، د صداقت بلنه ده، د رحمت بلنه ده، ځواب ووایي. که انسان د فکری بلوغ دغه مرحله ته ورسیږي